بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش لمینه او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2400 هجری لمریز کال لیندې د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 10مه او د 2020 میلادي کال د دسمبر له 15مې نیټه سره سم نخري. زموږ په نن خبرونه کې چې قرآن عظیم شان په تلاوت پښتو ژبه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه ورته وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره او دلی شو چې د بایکاټونو لغوه کیده د ویانا له مذاکراتو د ایران تماتر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د هندارې پروګرام او دلی شو چې په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو په حق لدی. په ننی هندارې پروګرام کې زموږ سره برخوال دي صفی الله ناصری او ډاکټر اکبر وردک. لادی اورستا هم بیا اورسپان ته د کتنی پروگرام اور دلشه چې پم دې سره زمونږ دا خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/ پی زمونږ د انټرنیټي سایت درک دی. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی د محل خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، سهونیست رژیم د سیمې د ټولو مشکلاتو جرړه ده. خاغلی خطیب زاده ویلي چې د ایران او آژانس اختلافات کم شوي دي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د اسلام آباد د غونډې هدف د افغانستان مرسته ده. ایران او پاکستان د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا جاج واخیستل شو. ملګری ملتونه وایي چې طالبان لا واکمنۍ دا سره سل هدف منی وشل شوې دي. سهونیست رژیم د سیمې د ټولو مشکلاتو جرړه ده. ایرنا خبری آژانس راپورټ ورکوي، د ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د جوړیدا د کلیزې په مناسبت د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر له مشر خاغلی اسماعیل حنیا سره په ټلیفوني تماس کې په مبارکي ویلو سره ویلي چې د سیمې ګوته په شمیر هیوادونو چې لا جالي سیونست رژیم سره د خپل اړیکو د عادي کولو په لاره سم شوي، د اسلامي امت او د سیمې د امنیت او ګټو په خلاف حرکت کوي. خاغلی عبداللهیان په دغه ټلیفوني خبرو کې حماس غورزنګ د قدس شریف په آزادولو کې د اسلامي مقاومت یو مخکخ بل دی ویلي چې نن سبا مقاومت د فلسطین د ملت د تاریخي حقوقو په پوره کېدا کې چورلیزی رول لري. خاغلی اسماعیل حنیا هم له سیونیست رژیم سره د اړیکو په عادي کولو کې د سیمې د ځینو هیوادونو د اقدام په غندلو سره دغه اقدام یو امریکایي سیونیستي دسیسه بللی ده، او په سیمه کې په نفوذ کې یې د سیونیست رژیم اقدام د فلسطین د ایډیال او د درست اسلامي امت لپاره یو جدي ګواښ او د بې ثباتۍ او ناکاریو سبب بللی دی. ویلي چې دغه ستراتیجي په ماتې محکومه ده. خاغلی خطیب زاده ویلی چې د ایران او اټمی رژن نړیوال آژانس اختلافات کم شوي دي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سید خطیب زاده ویلی چې د دوه اړخیزو مسایلو پر سر د ایران او د اټمی انرژي د نړیوال آژانس اختلافات کم شوي دي، او تمه کیږي چې دواړه لوري ډیر ژر موافقه ته ورسی. خاغلی خطیب زاده لا پریس ټی وی سره په خبرو کې زیاته کړی ده چې د ایران د اټمی انرژي د سازمان او د اټمی انرژي د نړیوال آژانس د عمومي مشر ترمنځ خبرو اترو پرمختګ درلودلې دي. د په عین حال کې ویلي چې دواړه لوري به ډیر ژر موافقه ته ورسی. د اسلام آباد د غونډې هدف د افغانستان مرسته ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي ملګرتیا سازمان د خارجه وزیرانو د راتلونکي غونډې د ترسره کولو لپاره د اسلام آباد د چمتووالي په اعلانولو سره ویلي چې د دغه غونډې هدف د افغانستان د مرستې لپاره نړیواله اجماع ده. خغلی قریشی زیاته کړی دا مونږه له افغانستان سره د مرستې لپاره د جدي د ګډې جبهې د جوړولو او له دې سره په یو وخت په دغه هیواد کې د کړکېچ د سختو پایلو او ګاونډیان لپاره د هغه د نتیجو په نسبت د سیمې او نړۍ زیرتیا ته هوډمن یو. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان د اقتصادي او معیشتي جوړښت د تباهۍ احتمال زیات شوی او که مخنیوی ونه شي نو درستا سیمه په تیر بیا ګاونډیان به سختې پایلې وزغمي. پاکستان د جلال آباد او تورخم لاره بیا رغی. په دې حق لا نور تفصیل زموږ د خبريال خاغلی آصف شنواری په دغه رالیګلی راپورټ کې.
پاکستان هیواد تورخم جلال آباد دویم لین سړک درغونې چارې بیا پیلوي. د ننګرهار د والی د ویندول دفتر رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ د افغانستان او پاکستان د ټولګټو چارو وزارتونو لوړ پوړو پلاوو په داسې حال کې چې د ننګرهار د ولایتي ادارې او پاکستان هیواد د سړک جوړونې کمپنۍ چې د دې سړک قرارداد یې ترلاسه کړی و استازو برخه لرله په تورخم خارګوټي کې ګډه ناسته ترسره کړه. د والی د ویندول دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ډیر ژر به د دې سړک د رغاونې پاتې چارې پیل او بشپړې شي. د تورخم جلال آباد دویم لین سړک چې خواوشا 15 کیلومتر اوږدوالی لري د جوړونې چارې پاکستان هیواد له افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال پیل کړ چې تر 80% چارې بشپړې شوې. خو په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د ترنګلتیا له امله د سړک د رغونې چارې ودرېدې چې د وخت په تیرېدو سره د سړک ډېره برخه بیرته ویجاړه شوه. پاکستان داسې مهال د تورخم جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پیلوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د سیاسي اختلافاتو سیوری لرې شوی او له بله پلوه پاکستان غواړي له منځنۍ اسیا هېوادونو سره خپله سوداګریزه راکړه ورکړه د همدې لارې ترسره کړي. د تورخم جلال آباد لویه لار تر ډېره د افغانستان له مهمو ترانزیټي او اقتصادي لارو څخه ګڼل کېږي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د ایران او پاکستان د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا جاج واخیستل شو. زمون خبريال راپورټ راکوي په لاهور کې د ایران د کونسلر محمد رضا ناظری د لاهور ښار له یو شمېر تاجرانو او سوداګرانو سره په کتنه کې د دوړ خیزت تجارتي اړیکو د پیاوړتیا جاج واخیستل شو. په دغه کتنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د بارټر سیستم د تجارت د ورستي تړون لاسلیک دا ته په پام سره لورو د دواړو هیوادونو د مبادله وړ او اړتیا وړ شیان او پنګوالو ته د پام وړ اسانتیا په اړه د دوړ خیزت تجارت د پیاوړتیا په ضرورت ټینګار وکړ. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو لا واکمنیدو سره سل هدفمنې وژل شوې دي. د ملګرو ملتو نړیوال سازمان د یو راپورټ لا خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبان لا واکمنیدو سره لږ تر لږه سل تنه په هدفي ډول وژل شوې دي چې د دوه اویا تنو د وژلې مسؤلیت یې خپل طالبانو ته ورګرځي. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د کمشنری مرسیال نادا الشیف ویلی چې د ترڅنګ 50 تنه طالبان لوري د داعش سره د تړاو په نوم هم وژل شوې دي. موري زیاته کړی چې د سلو هدفي وژلو دوا او یې پر طالبانو تاوان دي ځکه چې د دغه کسانو اکثره د دوی مخالفانو او له وژل کېدو وروسته مړی په عام محضر کې د وحشت خپرولو په موخه زوړول شوی او بشري حقوق خلاف ورزي شوې ده. سرچینې زیاته کړی چې طالبان له حکومتونو سره اتتنا افغان فعالان او دوا خبريالان هم وژل شوې دي. د دې ترڅنګ دغه سازمان د طالبان لوري د 250 تنو غیر قانوني نیول هم تایید کړي. یاد شوی نړیوال مقام په ورته وخت کې د طالبانو واکمنۍ د غیر قانوني وژلو او د خزو او نجونو د لومړني حقوقو د محدودولو واکمنۍ بللې ده. هغه په لا لوګي ډک ژمی کې د مجبوریو لا زیاتې دو سره د نورو کم عمرانجونو د پلورل کېدو او ودیدو اندېښنه هم خود لیدا. سره بیره پر دې ملګرو ملتونو د پخوانیو افغان قاضیانو، سرنوالانو، مدافع وکیلانو او په خاص ډول په دې برخو کې د خزینه کارکونکو د امنیت په تړاو هم اندېښنه څرګند کړي ده. بل لوري ته په جنیوا کې د افغانستان د نسکور شوی حکومت استازي نصیر احمد اندیشه ویلي چې د طالبانو هدفي وجدې او د بشري حقوقو خلاف ورزي تر دې ډیره پراخه ده چې نړیوالې ادارې اعلانې. طالبانو د ملګرو ملتو دغه تازه راپور ته کوم خبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند د بشري او خزینه حقوقو د خلاف ورزي لپلوه پر دوی تورونه رد کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی چې طالبان د کابل ته راوستل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو تازه مرکه کې کابل ته د طالبانو د داخلیدو مسولیت پر غاړه اخیستې او ویلي چې طالبان د د پوښتنه کابل ته داخل شو دي او قدرت په لاس کې اخیستې دي. حامد کرزی په دې مرکه کې پر بې واکه شوی افغان پخوانی ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړی چې له افغانستان څخه په ناڅاپي وتلو سره طالبانو ته د قدرت د انتقال پلان خراب کړی دی. پخوانی افغان ولسمشر په حال کې ویلي چې طالبان دې د خپل مشروعیت او روالي لپاره لویا جرګه راوغواړي. طالبانو د کرزی دغه پرله پسې غوښتنې ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی. امریکا دې د افغانستان تړل شوی شتمنې آزاد کړي. ایرنا خبری آژانس راپورټ ورکوي چې د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر په کابل کې د صنایعو له خوندانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې د امریکا لخوا د افغانستان تړل شوي شتمنۍ د پخواني افغان ولسمشر اشرف غنی شخصي شتمنۍ نه دي او باید آزاد شي. مولا برادر د دې خبرې په کولو سره چې نړۍ په دې باب بې پروا ده وویل چې نړیوالو هیوادونو دغه دریځ د طالبانو لپاره پوښتنه راپارونکې دی او خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو زیاتېدونکي ناسمې اغیزې به د نړۍ په نورو هیوادونو هم اغیزې وشیندي. افغانستان د تړل شویو شتمنیو د آزادولو په باب د طالبانو د حکومت د مرستیال مشر مرستیال څرګندونې په داسې حال کې بیانېږي چې سپینې ماڼۍ د تېرې دوشنبې په ورځ ویلي و تر دې دمه د افغانستان د اسعاري زیرمو د آزادولو لپاره هیڅ پروګرام نشته، خو واشنگټن د افغانستان له ولس سره د مرستو لپاره په لارو چارو پسې دی. امارات ویل چې د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د اخیستو تړون به لغوه کړي. رنا خبري آژانس راپورټ کړ د امارات حکومت له جنگي الوتکو څخه په استفادې کې د امریکا د محدودیتونو د زیاتیدو په باب د اندېښنو له امله د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د اخیستو د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د معاملې پر سر له دغه هیواد سره خپلې خبرې اترې وځنډولې. په راپورټ کې ویل شوي چې له امریکا سره د فارس خلیج د عربو هیوادونو په اړیکو کې په تر ټولو نوي رامنځته شوي اختلاف کې د اماراتو حکومت د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د اف 15 ډوله 500 ماډرن جنگي الوتکو له اخیستو پښیمانه شوی دی. د اماراتو یو چارواکي په دې اړه ویلي چې ابوظبي متحده ایالاتو ته اطلاع ورکړې وه چې له دوی سره د دغه تړون پر سر محدودیتونه او لګښتونه ارزول شوي چې هیڅ ګټه نه لري. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرا
د بایکاټونو لغوه کیدا د ویانا له مذاکراتو د ایران تما د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په ویانا کې د ایران او څلور جماعتي ډلې ترمنځ د خبرو اترو لا دوام سره په یو وخت د ایران د اسلامي جمهوریت د لړودبا خبرو اترو کوونکی یو ځل بیا لا برجام سره د توپیری ټولو بایکاټونو د لغوه کولو په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران مرستیال خارجه وزیر خاغلی علی باقری کنی ویلی چې په ویانا کې پر روانو خبراترو کې اصلي لومړیتوب دا غدرستو ظالمانه او غیر قانونی بندیزونو لغوه کول دي چې د ایران د ملت پر ضد په تیرو کلونو کې اعمال شوی دي. هغه زیاته کړی دا چې هغه بندیزونه چې د ایران د ملت پر ضد اعمال او بیا لګول شوی له نړیوالو قوانینو مقرراتو اصولو او له جامع نړیوالې ایټمی موافقې سره په تضاد او توپیر کې دي او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2022 پریکړه لیک هم خلاف دي. د خاغلی باقری کنی په وینا پر ایران سربیره د څلور جمعیوې ډلې نور هیوادونه او حتی د امریکا نوی حکومت پر دې موضوع سره یو نظر لري او منی چې دغه هیواد یعنی امریکا مخکینی کرغن حکومت له جامع نړیوالې ایټمی موافقې په وتلو کې غیر قانونی اقدام کړي او پام دې دلیل د جو بایدن نوی حکومت غواړي له دغه تیروتنې اقدام وګرځي. په ویانا کې په نړیوالو اورګانونو کې د روسیې دایمي استازي میخایل اولیانوف په ویانا کې د ایران د مرکزي ټیم د مشر او مرستیال خارجه وزیر خاغلی علی باقری قنی د پیغام په تاییدولو کې ویلي چې د جامع نړیوالې ایټمی موافقې درس لوري دی په نظر کې ولري چې ډیپلوماسي دوه پلوه سړک دی او ډیپلوماسي له یوه پلوه هیڅکله هم بریالی نشي کیدلی. د ویلي چې د مذاکراتو بهیر چټک نه دی خو د پرمختګ په حال کې دی. په اني حال کې د برجام درې اروپایي غړو هیوادونو استازو د ایران په چارو کې د امریکا له استازي سره لکتنې ورسته په یوه بیانیه کې په ایران د دبونو د زیاتولو په هدف ادعا وکړه چې ایران د دغه موافقې د مادې د احیا په مذاکراتو کې د پرمختګ خنډ دی. دا په داسې حال کې دی چې د لویدیځوالو له لوري داسې کلچار او رسندوی فضا جوړونه نه یوازې له خپلو اصولي دریځونو د ایران د شاتګ سبب نه کیږي بلکې د مذاکراتو په لاره کې د خنډ او موافقې ته د نه رسیدا سبب کیږي. حقیقت دا دی چې ایران د ایټمی موافقې د ساتلو لپاره له خپلې ونډې زیاته هڅه کړې ده او په مقابل کې امریکا د ایران پر ضد زیات نه زیات بایکاټونه اعمال کړي او د برجام اروپایي لورو هم له ژمنو سره سره د بایکاټونو لغوا کولو او خپلو ژمنو د اجرا لپاره هیڅ اغېزمن اقدام نه کړی. په دې اساس د بایکاټونو د لغوا کولو لپاره پر روانو مذاکراتو کې د لویدیځو لورو هر ډول وخت ضایع کول موافقې ته په رسیدا کې خنډ حسابېږي. ایرانی پلاوی د خبرو اترو په دغه پړاو کې پر رغنده توګه او ضروري جدیت سره ایټمی ژمنو ته اړوند مسلې پر مخ وړي او تمه دا چې پر رغنده توګه له نورو لورو سره تعامل وکړي. په دې اساس تمه دا ده چې مقابل لورې هم موافقې ته د رسیدا لپاره د بایکاټونو د ختمولو په لړ کې ضروري تعامل او جدیت وښيي. همداراز له غیر اړونده موضوعګانو سره د برجام د اجرا د تړلو لپاره له هڅې ډډه وکړي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنه خبرونه ورې parstudy.com/bs زمونږ د انټرنیټي سایت درک دی.
تل پاتې وژمې ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکه پیرزوینه ومني عزیزانو د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره تاسو درانه حضور ته حاضر شویم. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفصیلي موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې برخه کې به د سوچي محمدي اسلام او امریکایي اسلام په اړه د رهبری زستر مقام ویناوي او د هغې فرق او توپیر درته بیان کړو. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. امام خمینی سوچه اسلام د امریکایی اسلام په وړاندې راوسته. امریکایی اسلام څه شی دی؟ امریکایی اسلام زموږ په زمانه کې د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په زمانه کې او په ټولو زمانو کې تر هغه حته چې موږ یې پیژنو ممکنه ده په راتلونکي کې هم همداسې وي. یوازې دوه څانګې لري، یو سیکولار اسلام او بل متحجر یا وچ کلک اسلام. نو ځکه امام خمینی هغه کسان چې سیکولری تفکر یې درلود، یعنی دین ټولنې یې د انسانانو ټولنیز عمل یې له اسلامه جلا غوښته، همیشه د هغو کسانو په لیکه کې راوستل چې دین ته یې متحجرانه او وچ کلک نظر درلود، یعنی یو شاته پاتې نظر چې او داسې اسلام چې د نواندیش انسانانو لپاره د پوهې وړ نه وي او د تهجر په غلطو بنیادونو ولاړ وي. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تل او همیشه دا دواړه د یو بل تر څنګ ذکر کړي دي. نن چې تاسو ښه وګورئ او ووینئ چې د اسلام دغه دواړه نمونې په اسلامي نړۍ کې شته دي. د دنیا بدماش طاقتونه د دواړو حمایت کوي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. نن هم د داعش او القاعدې او داسې نورو په شان بېلارې جریانونه د امریکا او اسرایلو تر ملاتړ لاندې دي، او هم ځینې داسې بهیرونه چې د اسلام په نوم دي خو له اسلامي عمل فقه او شریعته لرې دي. د امام خمینی له نظره سوچه اسلام هغه دی چې په کتاب او سنتو ولاړ دی، چې په روښانه فکر او له زمان او مکان سره په بلدتیا ولاړ دی، په علمي حوزو کې په یوې بشپړې شوې او سیستماتیک علمي میتودولوژۍ سره استنباط کیږي او لاسته راځي. دوستانو د تلپاتې وژمې د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې زموږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. تاسو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو د هندارې له یوې بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د امریکایانو او د ناټو د شل کلن حضور او ترهګرۍ سره د پوځي ماموریت پر مهال د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو زرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتل. که څه هم یو شمېر ملکیان ته په چاودنو او نیغ په نیغه نښتو کې مرګ ژوبله واوښتېده، خو د ملکیانو د تلفاتو لوی عامل د امریکایي او ناټو ځواکونو هوایي بریدونه په تېره بیا د بی پیلوټو الوتکو ړندې بمبارۍ او د ځانګړو امریکایي ځواکونو شپني عملیاتونه بلل سوي دي. په افغانستان کې د مخکنی حکومت تر رنګېدو وروسته لا هم د امریکا بې پیلوټو الوتکو د اګست د میاشتې په 19مه په کابل کې په ملکي وګړو برید وکړ، چې د امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ووژل سول. اوس په افغانستان کې قرباني سوي کورنیو غړي د یادو جنایتونو د عاملانو د سزا غوښتونکي دي، خو د امریکې د دفاع وزارت ویاند جان کربی ویلي چې امریکا به په ملکي وګړو د هوایی بریدونو او د هغوی د وژلو په اړه حساب ور نه کړي. دغه ډول پریکړې نه یوازې په افغانستان کې د امریکایانو د جنایاتو د قربانیانو د دردونو د لا زیاتېدو لامل سوې، بلکې په نړیواله کچه کې هم غبرګونونه راپاړولې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین هم رسنیو سره په مرکه کې د دې مسلې په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکې د جنګي جنایتونو څیړنه وکړي. د وانګ په خبره امریکا اوږده کلونه د بشري حقونو د خوندیتوب او ولسواکۍ په بهانه په افغانستان کې جګړه وکړه او په دې لړ کې یې زرګونه ملکي او بېګناه وګړي ووژل. هغه وایي ټول نړیوال په دې باور دي چې باصلاحیت ادارې دي د امریکا د جنګي جنایتونو پلټنه وکړي او په دې برخه کې پړه کسان باید خپله سزا وویني. له هغه نه علاوه نیویورک ټایمز هم په سوریه کې د امریکې له لوري په هدفمندو توګه د ملکي وګړو د وژلې په هکله هم راپورونه خپاره کړي. دا په داسې حال کې دي چې امریکایان ځان د بشري حقونو مدافع بولي، خو په افغانستان، عراق او سوریه کې لسګونه داسې موارد سته چې امریکایانو له لوري د بشري حقونو ښکاره نقص ثابت شوی دی. ایزانو د یادو موضوعاتو په هکله د افغانستان د دوو شخصیتونو په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر صاحب اکبر وردک او همدارنګ په کابل کې د سیاسي چارو کارپو شاغلی صفی الله ناصری نظرونه مو اخیستی دي چې د بحث په دوام کې به درته وړاندې کړو. د ویلند شاندمی ورسته بیرته راګرځو ساسو خدمت ته. قدرمنو اوریدونکو، په هندارې کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو او خپل بحث د سیاسي چارو له کارپو ښاغلی اکبر وردک څخه په پوښتنې سره پیلوو. ډاکټر صاحب، تاسو د امریکې د وزارت دفاع د وروستي پریکړې او په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو جنایتونو په هکله څه نظر لرئ؟ آیا فکر نه کوئ چې امریکا باید د دغو جنایتونو ځواب ویونکې واوسي؟
خبره خو له اول سره دا خبره کوو چې بشري حقوق او یا بین المللي ټولنې چې د بین المللي مسایلو لپاره کار کوي، دا ټولې په حقیقت کې د دولت له خوا نه د وسیلې پیس استعمالي او هېڅکله د خپل هدف دپاره کار نه شي کولی، او دا امکانات نه لري چې د هغو دپاره دا موسسې تاسیس شوي وي. که چېرې د امریکا تاریخ ته سړی وګوري، پر د شلمې پېړۍ نه یې راواخله تر ننه پورې، چېرته چې په دنیا کې کوم جنایتکار رهبر پیدا شوی دی، د امریکانو په مرسته منځته راغلی دی او امریکانو تایید کړی دی او امکاناتو ورته مساعد کړی دی چې په خپلو هېوادونو کې ټول انساني حقونه تر پښو لاندې کړي. او کوم وخت چې دغه جنایات په خپله د امریکانو له خوا نه کېږي، هغه دپاره نه محاکمه شته، نه په هغه کې بین المللي جنایي ته محاکمه شته او نه داسې موسسات شته چې خپلې فیصلې په امریکانو باندې تحمیل کړي یا یې محاکمې ته راوکوي. او کله کله دا موسسې کولی شي چې کوم کمزوري هېواد، کوم رهبر، کوم جنایت کړی، چېرته دا هم ښه کار دی، محاکمې ته راکش کاندي. مګر په خپله د امریکانو یا د نورو زورورو هېوادونو دپاره دا محاکمې امکان نه لري او هڅه یې د بین المللي دپاره دپاره تېرېستلو دپاره یوه وسیله ده. اوس خبره دا ده چې باید نړیوال پتریتریاره مضمون هېوادونه اولسونه باید د هېڅ ډول موسسات ته کومه توقع تمه ترې ونه لري چې د دوی د حقونه د دفاع وکړي شي او دوی د کوم امکانات لري د خپلې دپاره امکانات وپلټي او عملي کړي. چېرته په اوسنیو شرایطو کې د دوی د قوتونو په مقابل کې کمزوري هېوادونه
له ډاکټر صاحب وردک څخه مننه کو. د صفی الله ناصری څخه پوښتنه اوس به په دې کله له ښاغلي صفی الله ناصری صاحب څخه پوښتنه وکړو. ناصری صاحب، تاسو په دې کله څه وایاست؟ تاسو د امریکې د وزارت دفاع د ورستي پریکړې او په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکای ځواکونو جنایتونو په حق له څه نظر لري؟ فکر نه کوئ اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې امریکا بالاخره د دغو جنایتونو ځواب ویونکې واوسي؟
ډېره مننه کوم. متحده ایالات په مجموع کې په کومو معاهداتو کې چې نړۍ کېږي، نړیوال تعهداتو ته او هغه څه چې نړیوال حقوق دي چې ژمنتیانه نن په دې برخه کې دی، د نن چې ورسره دلیل دا دی چې دوی د نړیوالې جنایي محکمې غړي کې تړلو څه پورې نه لري او دوی دلته قوابان نه دي پاتې شوي. همدارنګه اسرائیل هم په هېوادو کې دي چې دا ژمنتیانه لري. تر دې دمه چې کوم لوی قدرتونه دي په دغه توګه کې هغه چین او روسیه دي چې د دې متحد ځان صحیح او دا تعهدات نه هیڅ څه چې دا نړیوال حقوق ته د نوای وشي او دغه چې وختونه چې تاسو نه فن تاسو په امریکا کې چې د بشر حقوقو د دې چې کې د باندې د قانون شي د باندې د تحقق په نتیجه کې نو وختونه نه لري چې بعد نړیوال عدالت په خاطر د قانون شي او په افغانستان کې د وروستۍ شلو کلو کې چې د نړیوالو شوله کومي تاریخ په بشپړه توګه مطالعه کوي د امریکې نړیوال شیا په ډېر زړه سره د لایې په دې خاطر چې دوی چې کومه ادعا درلوده د عراق په څیر به د افغانستان په څیر دوی چې کومه نظامي مداخله کړې دي دوی خپل حیثیت ډېر ښه مرسته ولې د دې کړې په صلاحات کې نه هیڅ او د دې احباط ګوند وي کوم ستراتیژي ته احباط چې دوی ترې مشخص کړی وي هغه ته مثلا د سما وزل و چې هغه په دې ډول ویل کېږي راشي او خو دوی مثلا د وګړو یو شته وکړي هم بس پیراو کې هم دوی کومه اداره درلوده هغه هم پرځای نه وه. اوس په افغانستان کې دوی کومه قرباني شوي دي تر ډېره د ملکي تلفاتو دي او په دې کې اوس په افغانستان کې هم کوم حکومت حاکم دی او متاسفانه دا هم په دې برخه کې سخت بې پروا دی او د ملکي تلفاتو په اعتبار دوی دا مسؤلیت په غاړه نه اخلي او هغه یو عادي قرباني دي. یعنې په هر وخت کې د دې قربانیان عام خلک دي او هغه غایمه لري او دا یو ستر قرباني ده او کوم وخت چې موږ د ملل متحد هم متحده ایالاتو غوړې کړې دي افغانستان د مثال په څیر په متاسفانه دا د وخت ولري خو بیا هم موږ باید په یاد ولرو چې تاسو له مینه دي نړۍ مهمې لږې په اسیا کې کلي کې او د اسیا نړۍ به راځي او پلان راځي په ټول کې چې خپل حاضر
لا شاغلی نصیر صاحب څخه مننه کو. ایزانو د ویلند شاندمی ورسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو بیرته راګرځو خپل بحث. په افغانستان کې د امریکا ترڅنګ د ناتو نورو غړو او لویدیځو هیوادونو هم جنگي جنایتونه ترسره کړي دي، لکه چې په ځلونو د استرالیایي ځواکونو له لورې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د وژلو په هکله راپورونه خپاره سوي دي. خو سره له دې لویدیځ هیوادونو او امریکا په اسلامي هیوادونو او خپلو سیالانو باندې د بشري حقوقو په پلمې سره سخت بندیزونه لګولي دي او د دغو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ ودې او پراختیا مخنیوي کړي. ان تر دې حده چې په یادو پلمو سره ځینې اسلامي هیوادونو من جمله ایران ته د کورونا پر مهال د درملو د وارداتو مخنیوي هم کړي دي. ایزانو وس په خپل بحث له شاغلي ډاکټر صاحب اکبر وردک سره دوام ورکړو. ډاکټر صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې امریکا او ملګرو یې له بشري حقوقو او انساني ارزښتونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او هغه د سیاسي اهدافو په موخه په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې لپاره د یو اوزار په توګه کاروي؟ خبره
په دقیقه توګه هم داسې مفهومونه چې د بشري حقوقو باندې یادي د دې نه دا وروه نوای تاسو په څه کې چې وکړي چې خپل اهداف ته چې اکثر غیر مشهور اهداف دي زموږ سره کې چې دا ځای یو وګوري چې دا ډول فشارونه په کوم ملتونو په کوم هیوادونو باندې تعمیل شوي دي هغه ټول په داسې شکل باندې تعمیل شوي دي چې د زړورو هیوادونو د منافعو د دفاع لپاره پکره ول شوې دي. هیڅ دا سم دي چې چا په وخت کې کوم دي د بشري جنایت د په مخابرې کې دي د دفاع په شکل باندې استعمال شوې دي. تاسو په خپل امر شاو ته وکړه دا افغانستان کې نه یو جنګي کوي کوم تر نو وڅېړو قوتونو چې په افغانستان کې مداخله کړې وه هم کړې دي چې په دې کې باید یادونه وسي چې د تېر وخت شوې ایجاد عسکران په افغانستان کې همدا ډول جنایت سرته رسولي دي او دا یوه غمونو غمیزه سلسله ده چې په کمزوري په کمزوري هیوادونو باندې د ظلم سلسله په پیړیو پیړیو راهیسې روانه ده او داسې داسې یو ستونزې دپاره چې دومره ډېره موده یې دوام کړی دي د حل لاره هم ډېر وخت ته ضرورت لري. سمدلاسه زه داسې فکر نه کوم چې د کمزوري هیوادونه کمزوري ولسونه دې وکړی شي چې خپلو حقونو د دفاع دپاره یو څه اقدام وکړی شي چې مؤثر اوسي. مګر د دې لپاره چې دا هیوادونه
له ډاکټر صاحب وردک څخه مننه کوم. واس پام دغه پښتنه لښاغلی صفی الله ناصری څخه وکړو. ناصری صاحب تاسو په دې اکله سوای تاسو فکر نه کوئ چې امریکا او ملګری له بشري حقوقو او انساني ارزښتونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او هغه د سیاسي اهدافو په موخه په نور هیوادونو کې د لاسوهنې لپاره د یو وزار په توګه کاروي؟
دا واقعیت دی چې موږ باید په دې باور ولرو چې په اروپا امریکا کې یعنی واقعي ملاتړې د بشر د حقوقو شته دي. هغه کسان دي چې دوی دې ته هڅه کوي په واقعي توګه غواړي چې باید هر انسان د دنیا باید هغه حقوق او ازادۍ چې باید ولري باید د هغه ورته مهیا کړي او هر دولت باید په دې مکلف کړي چې دوی باید هغه ازادۍ ولري. دې نه څه استفاده هم کېدای شي چې ډېر وخت موږ د دې نه یوه ازادۍ استفاده وینو او کوم دراماتیک حالت کې چې د بشر د حقوقو د خاطر د دې سیاسي مداخله په هیواد کې پیاده وو ملي حکومت به هیڅ کې نه دا د دې جوابوي چې نه دا نه هیڅ سیاسي ابزار استفاده کی او د په دې دلالت کوي چې په دې برخه کې لوی قدرتونه صالح نه دي او کوم ځمن چې د باندې بشري حقوقو د مرکزونو مطابق مخته یې د هغه غوښتنې مې تحقق ورکړي او نه دا غو تعقیب وړي. د نړۍ په اوسنۍ عدالتي او قضایي بنسټونو کې چې شکري نو متاسفانه داسې موقع نشته چې قربانیان وکولای شي خپل حق وغواړي او عدالت وکړي. نو کوم جنایي نړیواله جنایي محکمه چې جوړه شوې ده هغه هم په دې اعتبار چې کوم قوانین لري ډېره پخې جوړه شوې ده او دغه حدث رسېدلی ده نو دغه په اساس هغه ودونه چې د متحده ایالاتو په شان دي او د اسرائیل په شان دي نو هغه نه شي کولای دی هغه خو دغه ودونه چې غریته دی او نړۍ ته د نړیوال مخنه کې اساس نه نه یې لاس لیکي او بیا کوم جنایت تر سره کوي او بیا د هغه په وخت کې د خوندیتوب کارونه ولري که په افغانستان کې سره ده نو بیا نه شي کولای چې د حاکم محاکمه شي او دغه عدالت وغوښتل شي. دغه د نړۍ کورس اوس یې نه دی لوګو د نړۍ په شمال کې شمالي خطو کې خاصنه ده د سیاست او حکومت او د ټکنالوژي نو خوراتین کې دغه ته ګورو نو آسیا مفکرین باید په دې کې وکړي چې واقعي عدالت باید نړۍ حاکم شي چې هیڅ بشر باید زیانمن پاتې نشي او د دې
باید زمان باید زمان کیا باید تحقق و پدید آیدا که چی باید باید خلح حق دورسی نو او سکم ما سکم فنایی کشتاری آغانی شیطا علی شی زمان کرنوخ وکا علی شی عدالت چنگ
لا شاغل صفیولان سیر سخا مننکو ایزانو د تهران رادیو له پښتو خبرونه څخه مو د هنداري په پروګرام کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو د ځواکونو د جنایتونو په حق له د سیاسي چارو کارپوه شاغلی صفی الله ناصری او همدارنګ ډاکټر صاحب اکبر وردک نظرونه واوریدل په دې هیله چې د خوشی وړ مو ګرځیدلی وي تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارو.
روت سپانو تا کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې رسپانو ته د کتنې اول پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدر من اوریدونکو نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې ابرار ورسپانه راخلو چې په خپل اړومبي مخې متحده عرب اماراتو ته د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم سفر ته د ایران د خارجه وزارت د وایاندوی د خبرګون خبر سره د هغه له انزوره راخسته ده. د خبر په تفصیل کې ولولو چې سعید خطیب زاده د سفر په لړ کې د هر هغه اقدام په حق له پا جدی خبرداری سره چې د لویدیز آسیا په مهمه سیمه کې د دغه جعلی رژیم د خرابونکې او فتنه اچونکې شتون د ټینګېدو سبب شي وویل دا ډول اقدامات د امنیت په تامینولو کې خلل اچوي او د اسلامي امت او د سیمه او عربو هیوادونو د خلکو د ګټو خلاف ترسره کیږي. هغه د نړۍ د مسلمانانو د ړومبنۍ قبلې په توګه د قدس شریف د آزادۍ د پریکنده او همیشنی ارمان په یادولو سره وویل د صهیونیستي رژیم له شر او کینې ډک اقدامات چې د سیمې د مصیبتونو اصلي جرړه او علت ده د سیمې له خلکو نه دی هیر شوی او هغوی به له دغه رژیم سره د اړیکو د ښه کولو د بهیر مخالف پاتې شي. د ایران د خارجه وزارت وایاندوی په پای کې ټینګار وکړ چې د قدس نیواګر رژیم د اسلامي نړۍ او د عربو هیوادونو اول نمبر دښمن دی او د اړیکو د خکولو په لاره کې هیڅ ډول اقدام د فلسطین لوړ ارمان نشي هیرولی.
دوستانو ابرار په یو بل خبر کې د سکای نیوز له قوله لیکي چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله د امریکا او اسرائیلو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی دی. خبر زیاتوي چې سکای نیوز چینل د امریکایي سرچینو په حواله چې البته د هغه نوم یې نه دی اخیستی واشنگتن د ایران خلاف د اسرائیلو د هر ډول یو اړخیز تحرک په اکله د رژیم ته خبرداری ورکړی دی. دغه سرچینو ویلي دی کوم اسرائیلي پلاوی چې په دې وروستیو کې واشنگتن ته تللی و باوري دی چې امریکا د ویانا په مذاکراتو کې ایران ته یو لړ امتیازات ورکړي دي بل له دې چې په بدل کې کوم څیز ترلاسه کړي. دغه سرچینو په یو بله خبره کې څرګنده کړي چې امریکا د ایران د پوځي سایټونو پر خلاف پوځي پلانونه نه دي منلي. له بل خوا په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د روسیې استازي ټینګار کړي چې که څه هم په ویانا کې اټومي خبرې اترې او روان دي خو په مجموعي توګه پرمختګ کړی دی. همداشان د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي کبرجام یعنی اټومي موافقه نیوي نو د سیف ګارد محدودې څارنې په چوکاټ کې به کار وکړو.
گرانو قدر منو دوستانو د تهران ورسپانو په دوام کې کیهان ورسپانه راخلو او نیغ یې بهرنیو خبرونو ته ځو او یو څو لنډ خبرونه له تاسو سره شریکوو، نو پام ورته وکړئ. د امریکې دفاع وزارت ویلي د افغانستان د ملکی وګړو د وژلو په خاطر به هیڅ امریکایي پوځي ته سزا ورنکړی شي. پینټاګان په سویم ځل دا خبره وکړه چې هیڅ کوم امریکایي پوځي به د اگست په 9 نیټه په کابل کې د هغې ډرون حمله په وجه محاکمه او سزا نکړي چې له عمله د وو ماشومانو په شمول لس تنه ملکی افغانان وژل شوي وو. کیهان په یو بل خبر کې لیکلي د فرانسې د چارواکو په حکم په دغه هیواد کې د مسلمانانو 21 جمعتونه بند کړای شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په یو مرکه کې ویلي دي چې پر دغو تړل شوو 21 جمعتونو سربیره به شپږ نور جمعتونه هم ډیر زر بند کړي. دا ویلو دا چې په لویدیځو هیوادونو کې فرانسه د اسلام له مبین دین سره په دښمنۍ مشهوره ده. کیهان په یو بل سرټکی کې د سوریې په دیر زور کې د امریکې په پوځي اډې باندې د راکټي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د دیر زور ولایت په ختیځ کې د العمر په نامه تیلي میدان کې د امریکې غیر قانوني اډه په 100 راکټونو وویشته شوه. ځینو رسنیو له دغې اډې څخه لږ تر لږه د 14 د غږ د اورېدل کېدو خبر ورکړی دی. اخوا په یمن کې هم په معرب ولایت کې د دغه هیواد د انقلابیانو په حملو کې د سعودي ائتلاف 2 کمانډانان او یو 44 هلاک شوي دي. بلې خوا په اروپا کې د کورونا له امله لګیدلو محدودیتونو باندې د اعتراضونو په دوام کې په جرمنی او لیتوانیا کې خلک سړکونو ته راووتل. دغه اعتراضونه د خلکو او شورش ضد ځواکونو ترمنځ په نښتې بدل شول او د ارې خاوند د واشنگټن په سړکونو ولیدای شو. کوم ټرکونه چې ورباندې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان تصویرونه د ښاغلي ارا په جملې سره چاپ شوي وو، د واشنگټن په سړکونو او د سپینې ماڼۍ او د عربستان د سفارتخانې مخې ته تیر شول. محمد بن سلمان ته د ارې د خاوند لقب په استنبول کې د عربستان په کونسلیټ کې د مشهور خبریال جمال خاشقجي د وژلو او په ارې سره د بدن د ټوټې کولو په لړ کې د محمد بن سلمان د نیخ په نیغه حکم په وجه ورکړی شوی دی.
پسر کې مسیر ورسپانه راخلو چې خپل ویب سایټ کې په یو خبر کې لیکلی دی چین وایي په افغانستان کې دی د امریکا جنگي جنایتونه و پلټل شي. چین وایي نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د امریکا جنگي جنایتونه و پلټي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین په یو خبری کانفرانس کې د پینټاګون پر هغه پریکړه غبرګون ښودلی چې لمخې په کابل کې د 11 ملکی وګړو په وژلو کې پړه امریکایي سرتیری نه مجازات کیږي. د وانګ په خبره امریکا اوږده کلونه د بشري حقونو د خوندیتوب اول سوال کوي. په پلمه په افغانستان کې جګړه وکړه او په دې لړ کې زرګونه ملکی او بیگونه وګړي ووژل. هغه وایي ټول نړیواله په دې باور دي چې باصلاحیته ادارې دې د امریکا د جنگي جنایتونو پلټن وکړي او په دې برخه کې پړه کسان باید خپله سزا وویني. د ده په خبره امریکا ځان د بشري حقوقو مدافع بولي، خو په افغانستان کې لسکونه داسې موارد شته چې د امریکایانو له لوري د بشري حقونو ښکاره نقص ثابتوي. همدې ورځپانې په یو بل خبر کې بیا د طالبانو د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو د وزارت دا خبره رااخیستې چې وایي امنیتي کسانو ته د سرغړونې اجازه نه ورکوو. د طالبانو د موقته ادارې د کورنیو چارو وزیر وایي د سرغړونکو امنیتي کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات ترسره کیږي. د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه پلاوی د کابل ښار په دوهم حوزه کې د هغه ځوان کورنۍ ته د خواخوږۍ په موخه ورغلی و چې څو ورځې وړاندې د امنیتي کسانو له لورې په ډزو وژل شوی و. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پلاوی د یادې کورنۍ له غړیو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی به عدالت تامینوي او د ورته سرغړونو د تکرار اجازه نه ورکوي. کورنیو چارو وزارت ویلي چې هیڅوک تر قانون لوړ نه دي. امنیتي کسان د خلکو د امنیت مسؤول دي او د سرغړونې په صورت کې به یې په وړاندې قانوني چلند کیږي.
نو که درمن اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړي.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.